څنګه چې د ډیری لوړ پوړو ودانیو او استوګنیزو ښارګوټو د اوبو رسولو سیستم برېښنایي دی، د برېښنا په نشتون کې د دغو ودانیو ښارګوټو اوسیدونکو د اوبو له کمښت سره هم مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د برېښنا شرکت په خبره له دوه اونیو راهیسې د پروان ولایت په جنوبي سالنګ په تاغمه سیمه کې د وارداتي برېښنا دوه پایې د ناپېژندو کسانو لخوا نړول شوي چې له امله د کابل په ګډون د یوولسو ولایتونو اوسیدونکي له برېښنا بې برخې شوي دي. مخکې تر دې د برېښنا شرکت ویاند ویلي وه د برېښنا د نړول شوي او ستونو د رغولو کار به دوه اونۍ وخت ونیسي. موږ غوښتل په دې اړه د مسؤلینو تازه څرګندونې هم ولرو، خو د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي وویل په دې اړه د مسؤلینو هدایت ته په تمه دی او بیا یې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. مخکې تر دې په جمهوري نظام کې هم د برېښنا لسګونه ستنې په ځانګړي ډول په سالنګونو کې نړول شوې وې چې پلازمینه کابل او بیلابیل ولایتونو یې له امله په شپو شپو تیاره وه. د برېښنا ستنو د ړنګولو موضوع تل د افغانستان د اوسیدونکو له انتقادونو سره مخ وه او د وخت حکومتونه یې تل د امنیت په برخه کې ناتوانه بللي وه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راڈیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوریدونکو د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې دا راپور لرو چې له فنلند وروسته سویډن هم وویل چې غواړي د ناټو غړی شي. د روسیې ولسمشر ویلي چې که د شمالي اروپا دا دواړه هیوادونه د ناټو غړي شي او په قلمرونو کې د ناټو پوځي تاسیسات ځای پر ځای شي، نو مسکو به یې په وړاندې غبرګون وښیي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سویډن هم له فنلند سره یو ځای شو او پریکړه وکړه چې له ناتو سره د یو ځای کېدو لپاره به دې تړون ته خپل غوښتنلیک وړاندې کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل موسکو به دغو د شمالي اروپا هیوادونو ته د ناتو د احتمالي پراخېدو په وړاندې غبرګون وښیي. د سویډن صدر اعظم مګدلینا اندرسن پرون دوشن بی خبر اعلان ته وویل چې دا دواړه هیوادونه ناپیلې موقف پای ته رسوي او حکومت پریکړه وکړه چې په ناتو کې د سویډن سفیر بدی تړون ته خبر ورکوي چې سویډن غواړي د ناتو غړی شي. نوموړي زیاته کړه روسیه ویلي چې که موږ د ناتو غړي شنو په مقابل کې به اقدام وکړي، خو موږ دا هم نشو ردولی چې سویډن بل غلطو معلوماتو او د ډارولو او ویشلو له هڅو سره مخ نشي. دغه اقدام یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې د سویډن ګاونډ فنلند چې له روسیې سره 1300 کیلومتره اوږده ګډه پوله لري ورته اعلان وکړ. فنلند له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته چې د خپلې خاورې لس سلنې شوروي اتحاد نیولې د سړې جګړې په دوره کې ناپیلی پاتې شوی دی. د فنلند ولسمشر ساولی نینستو او د هیواد صدر اعظم سانا مارین وویل چې له پارلمان سره له سلا مشورو وروسته یې هیواد نیت لري چې ډېر ژر ناتو ته د غړیتوب غوښتنه وړاندې کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته فنلند او سویډن په چټکۍ په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره اقدام کړی، خو د دغو دواړو هیوادونو غوښتنه باید د دې تړون ټول دیرش غړي هیوادونه تایید کړي. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون دوشنبه وویل په داسې حال کې چې روسیه له ناتو سره د یو ځای کېدو په اړه د فنلند او سویډن پریکړې ته د ګواښ په توګه نه ګوري، خو موسکو به په دې هیوادونو کې د پوځي تاسیساتو د ځای پر ځای کېدو په وړاندې غبرګون وښیي. ټاکل شوی چې د ناتو را روانه سرمشریزه د جون په 28 او 29 د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې جوړ شي. د ناتو چارواکو داسې نښې ښودلي چې له دې تړون سره د یو ځای کېدو لپاره د فنلند او سویډن پروتوکولونه به هله لاسلیک شي چې د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه تر دې سرمشریزې مخکې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تر میزه ورسیږي. خو ناتو باید د هغه ګواښ لارې چارې ولټوي چې ترکیې د دې تړون د پراختیا په وړاندې کړی دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان فنلند او سویډن تورن کړي چې د تروریزم په وړاندې واضح دریځ نه دی غوره کړی. د هغې اشاره د ترکیې د حکومت مخالفه هغو کرد وسلوالو ته ده چې دغو دواړو هیوادونو پناه ورکړې ده.
زما بریاوې که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00422114415.
شمیره بیا تکرارو: 00422114 سلرويشت یو سلو پینزلس.
اوس هم راځو لجمن سره سم د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. په روانه خبرونه کې د نارنج ګل مشاعره په اړه راپور لرو.
دا سړې چمینا کوي دا سړې سړې دې
و باورای چې په کندهار کې د مطالعې دود پکې شوی. عوامل یې څه دي؟ په یو راپور کې مو کتنه ورته کړې.
د مطالعه کچه ډېر زیات فسوي ده. دا تحولات راغله.
د کوزه پښتونخوا له مشهور شاعر او لیکوال صابر شاه صابر سره چې کابل ته راغلی مرکه هم لرو.
د ژوند بقاو خواهش لپاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د حمل یوري لسمه د کروانګر د ورځن مانځنی او نارنج ګل مشاعره ته ځنګړې شوې و چې د چهارشنبه په سهار پیل او تر نیم شپې دوام وکړ. د مراسم چې د جلال آباد ښار په شیرزی لوبغالي کې ترسره شول د کروانګر د ورځن مانځنی او د نارنج ګل مشاعره سربیره پکې د کورنیو تولیداتو یو درې ورځنی نندارتون هم جوړ شوی و. نور حال په دې راپور کې.
جلال آباد ښار د چهارشنبه په ورځ د حمل په لسمه د بیلابیلو نندارو او جشنونو شاهد و. د دې ورځې پیل دغلته د کروندګر د ورځې په لمانځنه پیل شو چې پکې د ځایي طالب چارواکو ورخوا د بیلابیلو ادارو مسؤلانو او ګڼ شمېر کروندګرو ګډون کړی و. د لمانځنې دغه مراسم چې د ننګرهار د کرنې ریاست لخوا جوړ شوي وو موخه یې د ځایي کروندګرو د زیار درناوی او د دوی هڅونه بلل شوې. د ننګرهار د کرنې رئیس مولوي عبدالستار وایي هڅه کوي چې کروندګرو لپاره سړی خونې د غنمو زیرمې د بسته‌بندۍ مرکزونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لارې چارې بزګرانو ته برابرې کړي.
دا جوړ شوې په همدې مخ او هدف باندې دا چې بزګران تشویق شي. نو موږ خو په دې نشت امکاناتو کې الحمدلله امارت اسلامي چې راغلی دی او 3900 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه موږ دوی ته ورکړي دي او په آینده کې پلانونه لرو. همدغه رنګ د دې معادل موږ سپینه سره ورته ورکړي ده. همدغه رنګ موږ د وبود بندونو په اړه ډیر خوارې کړې ده په پلان کې آینده هم لرو.
د بسګر یا کروندګر ورځ په ټول هیواد کې هر کال د حمل د میاشتې په دوهم ورځ په بیلابیلو جشنونو منځل کې ده. خو سږ کال د نامعلومو دلایلو له مخې له یو څه ځنډ وروسته ول منځل شو. د کروندګر د ورځې ل لمانځنې سره جوخ دغلته د نارنج ګل دودیزه کلنې مشاعره پیل شو.
چې کړن تن راځي عشق محبت تن راځي نو دا عاشق د مې کده تشرارت تن راځي.
د مشاعری پیل د ننګرهار د اطلاعات او کلتور د رئیس قاری نور محمد حنیف په پرانیستون کې وینا وشو. د مشاعری لګډونوالو شاعرانو وغوښتل چې په خپلو اشعارو کې خلک سولي، امن او د هیواد آبادۍ ته وهڅوي.
سکنۍ مشاعره په ټوله معنا د امن، هوساینې او سوکالی په فضا کې ترسره کیږي. موږ باور لرو چې زموږ درانه شاعران به په خپلو شعرونو کې ځوانان، کار، زیار او د وطن آبادۍ ته وهڅوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال تر ډیره انتقادي بڼه لري چې پکې د وخت له واګدارو پکې د خلکو د حق غوښتنه کوي. دا ځل هم که څه هم د تیر په څیر دا سډیر یو روخان نیوکه نه بي خو ځای خالی نه وو او د شیر ژبې ځای پر ځای په انتقادونو او لارخونو څرخېده.
هرانه عمرستو سو وایم به انصافي پکې تر ډیره کیږي. خان او ملک پکې خپل ځان مړوي کای زره هم متاوي رکیږي. نالوس کی خلق په چوکۍ ناشتي تعلیم یې نشته واسطي چلوي روس ځوانان هم جمهوریت کې غر کول امارت کې هم رکشي چلوي.
د نارنج ګل مشاعره هر کال د پسرلی پرنګینه یو کې د هیواد د ګڼ شمیر لیکوالو، شاعرانو او عامو خلکو په ګډون تر سره کیږي چې پکې شاعران د شیر په ژبه خلکو ته د مینې، ورورګلې او آبادی پیغامونه ورکوي.
ستا وجود او دا رخسار د ګرمۍ نه دی چا ویلی چی ننگرهار دا گرموی نده اراده و کسپین غرد با دی بوزم ابشارون با خلیگ دی در تاو چی نخترون با تازیم در تاولاروی با تیره سانگ با خپوکی در تا پریوزی فو برگورا با تزاد ساد رنگی
دا مشایری بلالخ دا یوشمیر شایرانو پا زمزمو رنگین شوه و چې ګڼو شاعرانو پکې زمزمي وکړي او ګډونوالو یې بیا بیا دا دور کاو
تیګي تیګي خلاک دی خدای پکې غمې دې دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې دا سړې چې مینا کوي دا سړې سړې دې
دا مشاعره چې د حمل په لسمه مسپخین پیل او د شپې تر ناوخته دوام وکړ پکې د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه راغلو شاعرانو د خپلو شعرونو خواږه له خپلو مینوالو سره شریک کړل
و شیرین کوم یو ناز دی یو سما یو شمر د نزینا دی په مرد کرم ژوند ته مې چې سر تر پایا پام وکړ ټول مصیبتونه دی په مرد کرم نه ډاکټر خار يم کا انسان يم پاند شربتونه دی په مرد کرم
د مشاعری په څنډه کې د کورنۍ او تولیداتو یو درې ورځنۍ نندارتون هم په لاره چول شوې چې په کې په لزګونو غرفو کې د وطني تولیداتو لزګونه بیلابیل ډول تولیدیتو کې ننداری ته خودل شوې دي
کندهار کې د مطالعې دوت پکې شوې یو کتاب لرونکو وایي د پخو په پرتلې پیرودونکو هم نیم په نیمه رقم شوې دي په هیواد کې د ورستیو بدلونونو راهیسې چې په هنتونو هم د څو میاشتو لپاره تړل شوې وو ورسره سم د کتاب لور هم کم رنګ شوې او یو شمېر کتاب لورنځي هم تړل شوې دي د غراس پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو زیاته بوختیا یو بل هغه عامل دی چې د مطالعې دوت پکې کړی په دې اړه نور جزئیات په راپور کې
کتابتونونو کې د کتاب کمی نسته خو د لوستونکو شمیر تر پخوا ډیر پکې سوی رحمت الله او عبدالبدی د کندهار پوهنتون د هوګوتو په شمیر محصلانو له جملې دي چې هر ورځ د مطالعې لپاره یو کتابتون ته ځي دوی وایي هغه کسان چې د مطالعې شوق لري ډیرې د کتاب پیرلو ته پیسې او په کمپیوټر او موبایل کې د مطالعې لپاره بیا انټرنیټ او برېښنا نه لري خو ډیرې نور ځوانان چې مالی امکانات لري هغوی بیا د مطالعې پر ځای وخت د ټولنیزو رسنیو په کارولو تیروي
ډیر محصلین پیسې نه لري اقتصادي مشکلات زیاتې اما له مطالعې سره مینه زیاتې کله چې دوی لایبرري یا کتابتون ته ورسي هلته د کتابو بیې نسبت ډیر لوړې دي پر دې بنسټ باندې موږ نس کولای شي په هر شکل باندې کتاب پیدا کو هغه په اتاق کې ولولو زموږ لپاره دا اسانه ده چې هغه موږ په ټلیفون یا کمپیوټر کې پیدا کو مخکې وختونو کې مطالعه سخته وه د مطالعې اسباب سخته وو دې تر څنګ د مصروفیت اسباب نه وو نن وخت کې مطالعه سره سوې ده بوختوونکي عوامل هم شته چې څوک کېدای شي له مطالعې څخه ویو بل خواته بوځي زه فکر کوم د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ خپل وخت صحیح مدیریت کو
پر ټولنیزو رسنیو د ځوانانو د زیاتې بوختیا ترڅنګ پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت سره د څو میاشتو لپاره د پوهنتونونو تړلې دروازې او اقتصادي بحران خلک د کتاب لوستلو وخت اوس کورنۍ ته د ډوډۍ د پیدا کولو پر فکر تیروي ځکه نو د کتاب لوستونکو او پیرونکو نیم په نیمه کم سوي دي په کندهار کې د محمد هارون په نوم د کتابونو یو پلورونکو وایي تر پخوا کاروبار ډیر کم سوي او ورته ډیر کم خلک د کتاب د رانیولو لپاره راځي د وای د اقتصادي بحران سره په کندهار کې یو شمیر کتاب پلورنځي هم تړل سی
وي اقتصاد زی په دین اوس په دې خاطر وای بيخي اوس سبب بيخي نه کې ډېر کم سی دي یعنی موږ پروش وو د پرسلا د مطالعه کچ ډېر زی په سوي دو په دروستي په داتا هولا چر بيخي تقریبا 50% از موږ په دغه کې کم وترغلي دي
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي د مطالعې د دودولو لپاره پلان جوړ کړی او وخت پر وخت به د کتاب لوستلو سیالي په لاره واچوي ترڅو په ځوانانو کې د مطالعې دود راژوندۍ کړي
موږ پلان لرو چې د مطالعې د دودولو او د کتاب لوستنې سیالي لا زیات کړو او په دې برخه کې ان شاء الله ډیر کار ته متحد یو او پلان لرو چې پلان راتلونکي کې د مطالعې د دودولو لپاره نور سیالي جوړ کړو ترڅو ځوانان وکولای شي چې په هغه کې ګډون وکړي او بیا د همدغه طریقه مطالعه ته وهڅیږي او مطالعه وکړي.
په افغانستان کې د ورستي سیاسي بدلون رئیسی چې په ټول هیواد کې د شپږمې میاشتې لپاره دولتي پانتونونه تړل شوی و، د کتاب لوستلو ترڅنګ د کتاب پلورلو او چاپولو بازار هم سور شوی چې له امله یو شمېر کسان بیکار شوي.
کوزه پختونخوا شاعر، لیکوال او یون لیکونکی سید صابر شاه صابر چې په ادبی نړۍ کې په باچا جی مشهور دی، تر څلور درجنه پورې پختو کتابونه چاپ کړي او د دې ترڅنګ د څلور لویو او غختلو مجلو مسول مدیر هم پاتې شوی. ښاغلی باچا جی له تیرو ډیر شکلونو څخه په لاره پختونخوا کې له میرویس نیکه څخه رانیولې تر رحمت شاه بابا پورې د لر او بر افغان اتلانو په اړه سیمینارونه جوړ کړي او تر اوسه پورې د دغو سیمینارونو شمېر 500 ته رسیږي. صابر شاه صابر څو ورځې وړاندې د یو خصوصي ویزون په بلنه کابل ته لخپل کورنۍ سره راغلی وو. سموک همکار د دې سفر په اړه مرکه ورسره کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
صابر شاه صاحب، د چنوري خبرې وکړو، ستا ماشومان او ستا بچانو او ستا میرمنې تر دې وړاندې کابل لیدلی او کینه ولیدلی؟
نه جی، بالکل نه ولیدلی، بلکې ډیر ارمان یو. ما دا نور ملکونو ته خو بوتلی دی، خو کابل نه ولیدلی، خپل خوره نه ولیدلی. هغه ډیر خلکوال هم دي، زما درې واړه زامن ایمل صابر شاه ډیر خلکوال دي، زمو په سیمینارونو کې همیشه مقاله اوري، ډیر پوها او زیرک دي، دارنګ لیکوال دې چې هغه ور سره ایم ای هم دې اوس ایم فل کوي او بیا به پی ایچ ڈی کوي او بیا به ان شاء الله ډاکټر ایمل صابر شاه ځان سره لګي. ژوندون ټلویزیون چې زما اعزاز کې کوم سیمینار کړو نو هغه به ما باندې یو ښه زخیمه مقاله هم وویله. بیا بل زوی مې دې سید عباس شاه عابد، هغه ډیر ښه شاعر دی او د ټولې پښتونخوا ته پته ده او خلک یې پیژني چې د زدل تلان دې د کوم اتلانو سیمینارونه کوم کوزه پښتونخوا کې، نو هغه اتلانو سیمینارونو د هغه سټیج سیکرټر دی وی. او بل زما زوی دې الهام صابر شاه، دا رحیم الهام ډیر لوی محقق او زموږ ملګری چې رحیم الهام صاحب وفات شو، نو دی او سوردی کسو میاشتې پس شو، دا غه احترام کې دا نوم پیما بیا الهام کې خوده، نو دا هم لیکوال دی او دی ډیر خطرنوم کې دی. سیمینار کې زما یو غزل هم په ترنوم ویلو، نو دا درې وړ لیکوال دی او ډیر خوشاله او زیاره مون کابل لیدلو او خو آزاد پکې وکړ دیدل. دا د دینه مخې دینه او تلې پړون بیزل باندې دوی ما سره لاړه او پړون بیزل ډیر زیات او قدرول شو.
د ستا بچان یا ستا کور والا چې دلته کابل ته رالو، دوی څه فکر کاوه؟ یا چې دوی بیرته د افغانستان د زمې پلازمینې پېښور ته لاړو، د کابل په اړه باندې دوی تاثرات څه وو؟ دوی هغه ډول فکر کاوه څنګه چې دوی په ذهن کې جوړ کړی و کنه؟
نو تاثیر صرف زما بچی خو ما ته طویل چې لیکوالان دي او زما کور والا هم شکر دی تعلیم یافته میرمن ده، دی خو دارنګ نه دي لکه دلته کې دا عام د پښتونخوا خلک چې دا غي دا خیال دی چې بس جوړ کابل لوټي لوټي دی او کابل وران دی او کابل کې الغاو تلغاو دی او کابل کې هم جنگونه دی او کابل کې هم ټوپک او ډز دي. زما بچی خو پوهیږي، هغه چې د کابل ورېدل ډیر خوشاله شول او بی زنده هغه مال پاسپورټونه راکل، ما هغه ته ویزی ولګول او نه یریدل نه سپروا او کابل ته لاړل. او هغه ته مخکیم دا ذهن جوړو چې کابل کې به زموږ قدر کیږي، کابل هر چا له قدر ورکړی دی. کابل خدارنګ نه دی چې ګنې بس کابل بس شپه او ورځ پکې د امبر دبر نه لکه د عراق پرنګ بمونه راوریږي. هغه ته هم دا پته وه، ډیر خوشاله و چې تلل او چې واپس راغل، ډیر ښه تاثرات یې ځان ته راوړ. کابل کې یو کمال دا دی چې افغانان دومره عزت ته لدر کې چې که بیا څوک کوم پرست نه هم وي کوم پرست شي، که بیا څوک جب پرست نه هم وي جب پرست شي. دا خو د کابل معجزې دي کنه چې هغه بیا ښکاره شي. یو دلته کې لکه د افغانانو د ټول نه خټه کې زما خوښ داد هي چې دوی ته یکدم وي چې خپل کور ته ستړی مشي، نو چې خپل کور ته ستړی مشي درته وي خو بس یکدم خلک وي چې بس خپل خپل ورته ځان بیا هلته ښکاري کنه.
صابر صاحب، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې جمهوري نظام له منځه تللی ده، د طالبانو حکومت منځته راغلی ده. دلته پخوا کابل د ډیرو ادبي، فرهنګي او اجتماعي مرکزونو پلازمینه و یو مرکز وو، خو اوس دغه لږ زما په فکر باندې لږ کم رنګ سوي دي په کې سوي دي. تاسو دغه شی څنګه احساس کو چې په خو بدل تر ډیره ادبي هلي ځلی سیمینارونه غونډې مشاعره او نور پروګرامونه کیدو خو اوس هغه لمنځه تللی، دغه شی تاسو په کې احساس کو او تاسو څه فکر کوئ چې که دغه شان همداسې کم رنګ پاتې سي څومره د ټولنې د خلکو د ټولنې د فکر جوړونې او د ټولنې د اشخاصو لپاره ضرری دي؟
نه، زستا خبرې سره متفق نه یم. نو دا خو یو قافله ده، یو قافله کې څوک خیجی او څوک د قافلې نه کوزیږي پړاو باندې. پښتو کابل کې نور کیږي او پښتو به ان شاء الله یوځی کې نور کیږي. دا د کروڑونو بچو مور جبه ده، دله بخودی عزت ورکی. کابل کې ما مشاعره هم کې، کابل کې سیمینار کې هم چې کوم ډاکټر اسماعیلون زما اعزاز کې منعقد کړو هغه کې هم شامل شوم. ما ډیر دورې کې تر پغمانه پاکی لاړم. دا صحیح ده چې کابل کې نبدیر ادبی مړونه وتی وي، خو سم پکې ډیر خلک شته او ډیر عزتمن خلک شته. پکې دې وطن کې امن ډیر زیات راغو، بیروزګاری پکې شوه، غریبی به پکې شوی وي، خو موږ ته د سولې او د امن هم ضرورت دی. نو امن پکې ډیر راغلو، بلکې هر ځای ته چې زه تلیم بی یری او بی بګر تلی یم، او د خپل پښتو سره تلی یم، د خپل صادر او خپل واسکټ سره تلی یم. ما باندې چا پابندی نه لګوله، ارک ته لاړم، ارک کې زما هر کلی شو، زما استقبال شولو. حالات به خوشي درنګ حالات کې دی شي راشي بیا چې دا سپرلی راوټو کیږي، خو اوس هم ډیر حالات خراب نه دي. لکه دارنګ پابندی نه ده څنګه چې په پاکستان کې یو دور کې مارشل لای پابندی و، لیکوال به نیول او لیکوال به جیلونو ته چول. اوس هم کابل کې شاعر د پارا صدرنګ پابندی نشته ګنې چې شاعر دی رونی سی په جیل کې دی واچ.
دا چې په شاعرانو لیکوالو او دغه په نظر او فکر باندې ستاب خیال باندې پابندی نشته، څه کول په کار دی دلته دغه شاعرانو فرهنګیانو او دغه لیکوالانو ته چې دلته خپل هلي ځلې وکي شي باید وکي، کوم کار نه باید تر سره کستا په فکر باندې؟
نو د پښتو ژبې د ژوند بقاو خایس د پاره شاعر او ادیب همیشه خدمت کړي وسم کابل کې کوي. دلته صرف دا مسله ده چې لګا بیروزګاری زیاته شوې ده او معاشونه اگر سات یا خو نو ورکي او یا نیم ورکي. ما چې څومره جاج او پړتالو کلو یا معاشونه نیم ورکي یا نه ورکي. نو بیروزګاری لږه زیاته شوې ده او ډیر خلک د دې بیروزګارۍ په وجه، د دې بیکارۍ په وجه د بهر ملکونو طلبګار دي. نور خو ما ولیدل الته کابل کې وسوم ډیر لوی لوی لیکوان موجود دي، لوی لوی نقادان پراته دي. په خپل حبیب الله رفیع صاحب او ډاکټر اسماعیل یون په کابل کې دي، ډاکټر ظاهر شکیب شته دي، نور الحبیب نثار شته دي، داسې نور ډیر لیکوال دي چې غلطی کې شته دي او وسوم خپل دفترونو ته ځي، خپل کارونه مخ په بره وړي. صرف دومره ده چې کدا موجوده حکومت د امارات اسلامي حکومت دا فرهنګیان دا روغواړي او یو مشاورتي غونډو کې چې مخکې بسږي، خو دغه ساده خلک دی دې طرف ته توجه نه کوي. ګنې دا لیکوال خو به د دې دا سوچ خلک دی. زما په خیال چې مونږ ټول مسلمانان یو، مونږ ټول محمدیان یو او مونږ ټول غواړو چې هم د اسلام هم مضبوط وي، هم دې پښتو هم محفوظ وي. یو لیکوال هم بربنډتوب نه غواړي، یو لیکوال هم ذلالت او رذالت نه غواړي. نو دا خلک راټولول په کار دي، دا خلک یو مرکز ته او دا کار که اوس اوشو نو خبر وي، او که دا کار او نشو نو دا به د طالبانو د حکومت ډیره ناکامي وي. چې دی خو دلته ټوپکې خو د کابل په ښار کې ډیرې ګرځي، خو قلموال چې تینه بهر شي نو بیا به دا د ټولو نه لویه بدقسمتي وي. د دی
صابر صاحب، تاسو د پښتو ادب د پښتو ژبې لپاره انتهایی ډیر کارونه کړي دي، سیمینارونه غونډې کتابونه چاپ کړي دي، او دغه تر څنګ تاسو زما په فکر باندې چې لس بیلابیلې سفرنامې هم یا یونلیکونه هم لیکلي دي. دغه کابل ته چې تاسو وروستی سفر کړی د دغه سفرنامه یا یونلیک دا به چاپ سي؟
ها او بالکل زه خو د ټولو نه زیات د کابل سفر نه هم زیات د کابل دی نوې سفرنامې ته خوشاله یم. ان شاء الله دا به چاپ کیږي او دا سفرنامه به ډیر په اهتمام چاپ کیږي. زه به ډیر خوله چاپ کوم ځکه چې ما فکر شروع کړی دی او ما یاداشتونه ټول ځان سره اغشتي دي او د دې سفرنامې نوم به هم وي د کابل یون. نو یو خو هغه یون دی چې موږ ورته سفر وایو، بل دا زمونږ ډاکټر اسماعیل یون دی چې دا زه یې غوښتې هم دا پیرزونه کړې وه. نو ځکه د دې لپاره ما نوم خوښ کړی دی د کابل یون او دا سفرنامه به انشاءالله چې ډېره رستو هم نه چاپ کیږي، بس نږدې نږدې د دې روجې نه فوراً سمدستي پس به دا چاپ کیږي، ځکه چې ما پې تقریبا چې 80% کار مکمل کړی دی. دا چاته راته او هم ویل دې دوران کې هم دا سفرنامه باندې ما لیک شروع کړی و لیکل نه. سفرنامې پښتو ادب کې کمی دي او زه غواړم چې سفرنامې پښتو ادب کې زیات شي. د ما یو سفرنامه چاپ و د میدان خار سفر، نو هغه سفرنامه شاپانه جهانی صاحب لیکلی وه. هغه وخت جهانی صاحب په دولت وزیر نو، نو هغه په هغه کې دا لیکلی وو چې د بادشاهجي د سفرنامو د فن ماهر دی، باید چې ده ته زمینه برابره شي چې د افغانستان د هر ولایت سفرنامه ولیکي. خو چې کله دا جهانی بیا وزیر شو نو بیا هغه نه خپل خبره هیره وه. ما ورته یو ځل یاد هم که چېر تا خو یو ځل ویلو چې د هر ولایت سفرنامه لیکل پکار دی چې پښتانه د خپلې خاورې نه خبر شي، خصوصا د لرې پښتونخوا پښتنو ته افغانستان د ټولو ولایتونو تاریخ په سفرنامه کې کیښودی شي، د دوی فرهنګ، د دوی ژبې، د دوی ادب، د دوی خاوره، د دوی باغونه، د دې ودانه چې دا یو یو سفرنامه پیولې کلی شي. خو بیا او د کورسې نشه، خو د کورسې نشه هغه کار و نشو. دا اوس ډاکټر اسماعیل یون پیرزونه وکانو اوس دا سفرنامه خو لیکل ضرورو. نو ان شاء الله چې دا سفرنامه به هم زه مکملوم، دا به هم زه چاپ کوم او بیا هم زه ما حاصل چې زه د هر ولایت د افغانستان سفرنامه ولیکم او دا که خیر په خو او لوی اهتمام چاپ کوم.
ربی منګل چې کلونه یې په جماعتونو کې امامت کړی، شاعری هم کوي. نوموړي د کورمې سوي چنارونو او د سپین غر لمنې په نوم دوه شعري ټولګې هم چاپ کړي. ښاغلی منګل وایي په شاعرۍ کې د تصوفي رنګونو ترڅنګ مینه او ژوند هم شته. له ترابي منګل سره مو مرکه کړې چې پایلې نوموړی په یو غزل کوي.
عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو، عشق د دوو زلونو نامه و نور څنو، بس یو زوم یو هغه و نور څنو. محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، محتسب مو چې هنر وشتو په کانو، د حق سترګه یړنده و نور څنو. حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، حقیقت کې د یو حق لور ته ورتګو، عاشقی هم بهانه و نور څنو. د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، د ژوندون به درته څه وایم چې څه و، بس یو دور و دردانه و نور څه نه و. ترابي د زړه په وینو مکوله، ترابي د زړه په وینو مکوله، شاعري هم افسانه و نور څه نه و، شاعري هم افسانه و نور څه نه و.
مننه منګل صاحب. د هر شعر یا هنري اثر تر شا عوامل وي، مثال هغه که ستونزې وي، محرومیتونه وي، یو فکر وي یا یوه بېقراري وي، کیدای شي نور عوامل هم وي، ستاسې د شاعري عامل څه دی؟
رحمان بابا وایي چې دا حدود ده چې له درد دستګیروی خیجي، کنه څه د رحمان له شاعرۍ. نو معلومه خبره ده چې شعر اکثر احساسات وي کنه، یا مثلا تراژیدی وي، غمونه وي، اندېښنې وي، یا مثلا نورې دغه شانتي، مثلا رومانی پیښې وي چې سړی مین شي، یا د وطن مینه شي، یا د حسن متاثره شي. خامخا اکثر کسان شعرونه لیکي. ما خپله چې کله داسې یوه پیښه په علاقې کې شي وي، یا د حالات داسې وي چې داسې تراژیدی خبرې واورم، بس ما ته د شعر خاپرې ښکته پورته کېدې او زړه کې ننه یو مضمون راته تاوېدو.
مخکې مو د شعر په عواملو خبره وکړه، اوس که دا راته ووایې چې کوم څه ستاسې په شعر کې ډېر یاد شوي، یعنې ستاسې د شعر بنیادي مسایل کوم دي؟
ولا هیواد صاحب که درته وایم چې شعر خو باید یوې موضوع باندې ومنه لیکلی شي، او خو زیاتره ما تصوف دی، او تصوف کې دا ټول کائنات ته چې زه ګورم خصوصا داسې شیان چې هغه ما ته الله را یادوي، بس ایمانه شعر ورته لیکلی کېږي. هغه که ولو که سترګې وي، که باڼه وي، که هر څه وي، خو چې ما ته الله را یادوي مانه شعر ورته لیکلی کېږي. یعنی تصوف مې ډېر هغه دی، تصوف باندې ډېر څرخېږم.
تاسو یادونه وکړه چې تصوف مو خوښ دی، ځکه په شعر کې مو هم تصوف شته. فکر کوئ که موږ د تصوف او عرفان خبرې په شعر کې کوو، یا د نورو علومو او څانګو پیټه د شعر په اوږو ږدو، آیا شعر دا بار وړلی شي؟
پوښتنه دې په ځای ده. خو هیواد صاحب، که موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، خوشحال بابا وګورو، رحمان بابا وګورو، یا کاظم شیدا وګورو، یا نورې موږ تاسو لرغوني شاعران وګورو، هغو داسې نه ده چې فقط غزل لیکلی، تغزل پکې دی، بس نازکیالی پکې کړي، یا شونډو یا سترګو یا بڼو ته لیکنې کړي، هغو حکمت پکې ځای په ځای کړی په شعر کې، هغو مثلا تصوف ځای په ځای کړی دی، هغو واز نصیحت راوړی دی په تصوف کې، او دغه د دغه بار همدې سمپې نازک ته شاته ور اچولی دی. خو مهمه خبره دا ده چې مونږ په شعر کې حماسه هم ویلی شو، یادولی شو، خو صرف دا ده چې هغه لفظونه باید دومره باریک وي، نغدې خبرې نه وي، او دومره په لکنایو تشبیهو او د استعارو نه ډک وي چې هم شعریت پکې وي، هم خوند پکې وي، هم پند پکې وي. خامخا یو شعر چې څوک لیږي، خامخا یو میسج، یو پیغام به ټولنې ته لري. که ضروري نه ده چې هغه صرف مثلا مونږ رومانی خبرې په شعر کې کولی شو، حماسي خبرې هم شعر کې کولی شو، خو صرف د هغې دپاره صرف دا ده چې شاعرانه یې کړو. که مونږ تاسو وګورو رحمان بابا ته وګورو که نه، مونږ تاسو یعنی هر عام و خاص ته مقبول ده. اگر که ځینې اوسني نقدان نقد ور باندې کوي چې زیاتره نقدې خبرې کړي دي، همدغه وعظ و نصیحت رحمان بابا کړی دی، خو په دومره عجیبه انداز باندې کړی دی چې هم شعریت پکې دی، هم پند پکې دی. هم رحمان بابا چې یوه خبره مثلا په یوه بیت کې ځای کړی دی، هغه یو ملا په یوه ګنټه تقریر کې، زه خپله یوه ګنټه تقریر چې وکم، حاجي رحمان بابا دغه یو بیت چې مثلا هر زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس دومره نصیحت په دا دنیا، دغه خبره زه په یو ګنټه تقریر کې نشم کنټرولولی او نشم راغونډولی. او په شعر کې حکمت هم دا ده چې ډېرې خبرې په لږو لفظونو کې راغونډې شي.
مننه. اوس که یو بل شعر راته ووایي.
یو شعر به درته ووایم، غزل دی، وایي: بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، بے لتا می که په بل د زړه تسل شي، د ژوندون ډیوه دې ځای په ځای راګول شي. او نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، نورو ښکلو که هم لوټ کړم ته پکې وې، غل هله شي بریالی چې غلی مل شي. ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، ته ستا حسن ستا یادونه مې زړه وخوري، سل چې درې نقطې په سر ولري شل شي. توروي خو تورې سترګې توره یاره، توروي خو تورې سترګې توره یاره، ستا کجل بجل وهلو ته اجل شي. او ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا کاکل دی که کابل دی چا وران کړی، ستا ور بل چې ورانوي اور دې پرې بل شي. ورسته باید د هیواد صاحب وایي: د وخت جبر یې پساندو باندې سر کړي، د وخت جبر یې پساندو باندې سر کړي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي، ترابینه نغمې لاړې شي منګل شي.
منګل صاحب، تاسو ډېره موده ملایي کړې. معمولا هغه خلک چې کاري لواز او نصیحت سره وي، هغه شعرونه یې خوښېږي، یا خپل هم داسې شعرونه لیکي چې د نصیحت رنګ پکې غالب وي. ستاسو په شاعرۍ کې هم نصیحت ډېر دی که لږ؟
همدغه یو حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی کنه: وان من الشعر لحکمه، او دا بل باندې: وان من البیان لسحره. بیان کې سحر دی او په شعرۍ کې حکمت دی. اوس دلته مونږ ضروري نه دی زه وایم چې ملا په منبر باندې ناست وي، یوه خبره چې هغه په واز کې کوي، کېدای شي هغه لږ سپوره وي، لږ داسې نیغه خبره وي، هغه خبره مونږ په شعر کې کولی شو. ما خو د شعری موضوع همداره چې زه خلکو ته د منبر نه بغیر خلکو ته څنګه خبره ورسوم، خپل پیغام ورسوم، او خلکو ته د ژوند د کولو هغه کوم طریقه چې کومه ده، هغه څه چې زه په منبر باندې وایم، هغه کله کله د ما ډېر غټ تقریر وي، هغه بیا زه کوشش کوم چې هغه چا خبره راغونډ کړم په بیتونو کې ځای ومه. نو شاعري مې خلکو دپاره ده، او واز نصيحت مين دي خلکو دي پاره دي نو زه وایم چې شاعري او ملای تقریبا دواړه سره لازم او ملزوم دي ځکه چې ملا مواز کوي شاعرم کوي او ملا په نثر کې لګیا وي او شاعر چې کوم دي هغه په خپل چوکټونو کې نن خلکو ته خبرې کوي خو زیاتره نن سبا وخت کې خلکو باندې د نثر په نسبت باندې نظم خلګيږي
خو چې دغه نصيحتونه د شعر لمنې تر وړل کیږي او شعریت ته چندانې پام نه کیږي فکر کوي هغه شعر به بیا شعر پات شي
زه وایم چې کله چې هر عادي خبره وي کله چې موږ شعر ته راوړو کنه هغه موږ نغد وکړو په اصطلاح لکه زیاتره کسان دي چې په پت کاپی جوړوي مثلا وزن او ردیف ورته برابر کی او دوی فکر کوي چې یاره زه ډیر خپل شعر لیکم اگر که په ظاهره باندې هغه د شعر کوم چوکاټ دی فرمول دی اصول دی هغه ته برابر مې خوشحالیت نه وي پکې نو هغه شعر ډیر ونه پایږي څو ورځې په شونډو باندې تاو راتاو شي هفته بعد د نه خپل میر شوی وي شعر پایښت نه لري زه وایم چې شعر کې هغه خبرې چې موږ مخامخ چاته کوو هغه په منبر باندې یا عام نثر کې چې کوو هغه خبرې که موږ شعر ته راوړو فکر کوم د شعر ملا به ماته شي او شعر نشي کولی چې دغه خبرې برداشت کړي بلکې بیا وروسته په شعار باندې بدل شي نو که موږ غواړو چې یو خبره نصیحت هم کوو په شعر کې په داسې انداز باندې وکړو چې هغه د شعر کوم اصول دي قواعد ضوابط دغه اصولو مطابق وشي انشاءالله بیا به پر اثره وي
منګل صاحب ستاسو یو بیت دی تا ته به شیخ کارم و شیرین یې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړې ده د خپلې شاعرۍ د رومانی رنګونو په اړه کرا ته ووایئ
نو یو څه دا به زه تاسو ته اعتراف وکړم شریفانه اعتراف بولي کار څه وایي هیڅ کله هیڅوک دا نشي کولی چې هغه ووایي چې ما مینه نه دی کړې او شعر لیکم او زه مین نه یم او شعر لیکم څوک کوم چې وایي چې ما مینه نه دی کړې شاعر یم یا مین نه یم شاعر یم زه وایم چې درواغ وایي د شعر دپاره لازم دا چې باید سړی مین شي او دا چې مین په څه شي باندې شي هغه بیا بېله حالتونه دي کیفیتونه دي خو برحال مینه او مینتوب دا شعر دپاره ضروري دی نو هغه ما بیا غزل کوم دغه شانت یو څه لیک ویلي و چې دا چې مې څنګه زندگی کړی دی دغه کانه په ما زړګی کړی دی او چې مې قبول ملنګی کړی دی یو چا له ما سره غلطی کړی دی او زه د بنده د بند خلاص یم شکر زه د بنده له بند خلاص یم شکر تل مې دی یو خدای بندگی کړی دی او د غریبانو د خپو خاورې یم د غریبانو د خپو خاورې یم خو په خانانو مې خانی کړی دی او تا ته به شیخ کارم و شیرینې خو ما په عشق کې پی ایچ ډی کړی دی او وخت به راځي خلک به داسې وایي تورمبی غرق شاعری کړی دی
ډېره زیاته مننه منګل صاحب چې وخت مو راکړ او د خپلې شاعرۍ په اړه راسره وغږېدی او د دې شعر له خوږو سره دا مرکه پای ته ورسیږي
هیواد صاحب یو غزل به درته ووایم خدای دې وکړي چې تاسو اوریدونکو خوښ شي غزل دی وایي نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو په غلا کوله نیمو په نغدو نیمو قرض نیمو بغلا کوله د زړه بازار کې مې یو وخت خپلو سودا کوله د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم د ژوند له شور بشوم ګوښې ته چې لږ سا واخلم هلته به هم لیونی زړه راته درزا کوله محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم محفل د ښکلو کې شیخ ځکه ټیټې سترګې ناست وم ځینو مخونو په خدای بل شانتي رڼا کوله او مونږ چې د خپلو په مخونو کې خوندونه لیدل عشق سادهګان کړو چې له زهرو مې سودا کوله هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې هغه چې دی به یې راټه ورته خیرې به یې کړې تورابي پسې شه هغو ته هم دعا کوله
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 100.5
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیوي مجلې د پایشي بي دي د خبرونه د نذیر احمد نذیر په یو نظم چې اوس مه هېر د نوميږي پای تر رسو تر بل خبرونه خو وخت ولري زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې د کلی شوخ ماشوم وم زمانہ وا چې می سر لس ځای ماتو زمانہ وا چې د کلی د نفرت وم زمانہ وا تر هم را باندې قاتو زمانہ ورانه لوبې زیګی دلې زمانہ وا چې روان وم یا بم لاست وم زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا کلی ور ناخستو زمانہ وا د شیطان پلکې ناست وم زمانہ وا چ بدیا رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ وا چ بدیا رات حیران و کرمے میں گرد تنش وے رسے دلائی زمانہ وا د خوخیو باچا زوم حسائی میں درد تنش وے رسے دلائی زمانے نا خادے سکھانے را وکھڑے معشوم تو بھی لما واخیست زی لوی کڑم او لما نئی سپی چلی دوڑی توی کڑی زی لوی کڑم پخاو بدی پوی کڑم زمانے دا خدای پا دمر دیر مخلوق کے زمازڑ زما پخپل کلی کی بند کر زمازڑی دیویخ کلی واک کی ور کر دہا غیخ کلی وجود ما تقند کر زمانے مک لکا دو شنڈی نگ دیکھڑو زمانے پا مک دا عشق سورا و تال جوڑ کرل زمانے مک لکا شپا و رز نگ دیکھڑو زمانے پا مگا میاشت جوڑا کال جوڑ کرل مک دہا غی زمانے دو مینانو چی رسواشو ہنگاما وخ پرے دلا مک د هغې زمانې دوه مینانو چې رسوا شو هنګامه و خپرېدله موږ له یو بله ورو ورو جلا کېدلو موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله موږ راتلونکې زمانه په خوب لیدله زمانه وه چې له یو بله جلا شو زمانه وه چې په زړه مو و زخمونه زمانه وه دا زخمونه ورو ورو روغ شول زمانہ دا چې تیر شوی دی کلونا زمانہ دا چې وس ټول زخمونه جوړ دی خو تر اوسه د ښکارا دا غونه پاتې کلا کلا چرا یاد شرا ویخ شي په زړګی می دی ویده دردونه پاتې زمانہ به خپل وران کارونه سم کا زمانہ به دوامدار دردونه کم کا زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو وېدا کوون کې زمانہ دا د زخمونو رغون کې زمانہ دا د دردو وېدا کوون کې
غږېږم، رام رام غږېږم.